کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا زاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانستلو په اړه کړې ده. دا چې دا پریکړه څونه اهمیت لري په همدې خبرونه کې اوري. بلخوا د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې به هم واوري چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. نو راپورونه هم ستاسو په سر کې. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه او په انتخاباتو کې د طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. او د ایران قضایه قوه نن تایید کړه چې یوه ایرانی الاصله فرانسوي میرمن په هغه هیواد کې نیول شوې ده. په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه په انتخاباتو کې د طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. نورستانی وویل اوس امنیت د روانو انتخاباتو لپاره یو اساسي مشکل دی. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د جمهوري ریاست ټاکنې به له ټولو ستونزو سره په ټاکلي وخت وشي.
افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې وکالفیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي.
نورستانی له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د هڅو د حکومت د سولې د موافقې او په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون د امکان په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی هم افغانان دي او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې تایید کړ چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل لکه رئیس چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه د افغانستان حکومت ته 22 میلیونه ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایي قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکې چې د پېښېدو له ویرې بند کړ. پاکستان تر هغه وروسته خپل هوایي حریم د ډېرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی و خو له افغانستانه د هند پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان د هوایي چلن ادارې پرون په یوه یادښت کې اعلان وکړ چې هوایي حریم یې ټولو ملکي پروازونو ته پرانیستی دی. د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د یوې ښځې د جنسي څورونې په تور موقتاً له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د واخان پر ولسوال تور لګیدلی چې و بهرنۍ ښځه چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلې وه ځورولې ده او جنسي زور زیاتی ورسره کړی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې پای ته رسیږي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د بدخشان د ولسوال عبدالمعروف خیرخوا دنده ځنډولې ده او یو بل سرپرست کس دا مهال د ولسوالۍ چارې پر مخ وړي.
سقیم وویل چې تحقیق کیږي او کچیر ثابته سي چې معروف خیرخوا په حقیقت کې یو شدد زورول ده او له هغه سره جنسي زور زیاتی کړی نو د ولسوال دندې به لریسی. د آذربایجان د اقتصاد وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 30% وده کړې ده. محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي چې د سش کال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 45% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلي چې د لاجوار دولار د آذربایجان او افغانستان تجارت ته ډیره مهمه ده. هغه ویلي چې اوس مهال 12 افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د ایران قضایه قوه نن تایید کړ چې ایرانی ولسمشر فرانسوي فریبا عدلخوا نیول شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا مکرون پرون ویل چې دا مسله له تهران سره مطرح کړې او د فریبا عدلخوا د نیول کېدو په اړه توضیحات غوښتي دي. فریبا عدلخوا په پاریس کې د سیاسي مطالعاتو د انسټیټیوټ زده کوونکی و او تحقیق یې کاوه. داسې ګڼل کېږي چې هغه د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو د جاسوسۍ په شک نیولې ده. د ایران د قضایه قوه ویاند غلام حسین اسماعیلی نن رسنیو ته وویل چې فریبا عدلخوا په وروستیو کې نیول شوې خو د مسلې حالت تاسو د چې د نورو معلوماتو ورکول مناسب نه ګڼي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسید. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون وویل چې محمد جواد ظریف ته یوازې دومره اجازه ورکړ سوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیدی تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران او امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې دي او خپل اندېښنه یې کوربه هیواد ته څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو پر جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتقادونو د زیاتېدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلورو غړو په اړه یې له توکمیز تبعیزه ډکې خبرې کړې دي. ډونالد ټرمپ پرون د کانګرس د څلورو دیموکراتو غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې هغوی یوازې شکایت کوي او که دلته نه دي خوشحاله له دې ځایه دي ولاړې سي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې له نیویارک د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز، د میشیګن ایالت د وکیل رشیده طالب، د مینیسوټا ایالت د وکیل الهان عمر او د ماساچوست د وکیل ایانا پرسلی په اړه کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د څلورو دیموکراتانو له خپله حزب غوښتنه کړې ده چې د ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه پیل کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنۍ پروازونو پر مخ پرانست. د افغانستان د ملکي هوایي چلنې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی،
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
د افغانستان سرون کې بنسټونه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو په اړه به هم واورو چې له امله یې د دې جرګې یوه تقنیني روبه ضایع سوې ده. د دغې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنیني مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تعرضي جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د هغو نوي ځوانانو اندېښنې به هم واورئ چې په روزنتون کې لوی شوي دي او خپل برخلیک ته په تمه دي.
موږ عارف لا به مو ژړله په خپل مور پسې چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به وویل چې زما سره پیسې نشته، زه به مې تاسو سره کم کور ته راوړمه.
د نور راپورونو تر څنګ په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر محدودیتونه هم واوري او په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډې اچار دی. ورځو د سر موضوع ته. د افغانستان د هوایی چلن اداروي پاکستان له اوږده ځنډ وروسته تېره شپه خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی. د پاکستان خپل هوایي حریم نږدې 15 میاشتې وړاندې له هند سره تر کړکۍ چې رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتاړه. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم په پرانیستو سره به افغانستان ته په هرو 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه ورسیږي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 15 میاشتنی ځنډ وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان په دې ډول د هیواد د ختیځ هوایي دهلیز له لارې ترسره کیږي. دوی پاکستان تیر شپه د نوتم په خپرېدو سره د ټولو بهرنیو هوایي پروازونو په مخ خپل هوایي حریم پرانست. اوس افغانستان کولای شي هندوستان په ځانګړي ډول ډیلی او ممبئی ته د ختیځ هوایي دهلیز له لارې پروازونه تنظیم کړي او موږ هیله لرو چې دا محدودیت په بشپړ ډول ختم شوی وي او موږ له دغه لارې په دوامدار ډول ګټه واخلو. پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو ملکي او پوځي پروازونو پر مخ بند کړ. افغانستان چې د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول، له تړل کېدو سره یې د افغانستان پر فضا هم بهرني پروازونه بند شول چې له امله یې د هیواد ګڼ مالي زیانونه ولیدل. د هوایي چلند د ادارې د معلوماتو له مخې د دغه هوایي حریم د بندېدو له امله افغانستان نږدې 28 میلیونه ډالر اقتصادي زیان لیدلی دی. د دې ادارې وایان ښاغلي رحیمي هیله وښوده چې د دې حریم په پرانیستو سره به یو وار بیا د سیمې او د منځنۍ آسیا هیوادونه د هوایي پروازونو په هدف د افغانستان له هوایي حریمه ګټه واخلي. دی وایي چې په اوسط ډول د افغانستان له هوایي حریمه په هرو 24 ساعتونو کې له 250 نیولې تر 300 عبوري پروازونه ترسره کیږي چې د هر پرواز په سر افغانستان ته تر $200 ټیکس ورکول کیږي. د دې لارې له تړل کېدو وروسته که څه هم افغان هوایي شرکتونو د پاکستان پر ځای د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کول، خو نسبت پاکستان ته د زیاتې فاصلې او وخت له امله یې د ټکټونو په بیو کې هم لوړوالی راغی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د افغانستان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې ژر او په کم لګښت هندوستان هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت جدن از باز شدن راه
دی. وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغه لارې د پرانیستو هرکلی کوي. له نیکه مرغه د 15 ورځني ځنډ وروسته د هوایي حریم یو وار بیا د پروازونو پر مخ خلاص کړی شو او په دې سره د افغانستان صادراتي توکي په کم لګښت او کم وخت کې ټاکل شوو ځایونو په ځانګړي ډول هندوستان ته چې د افغانستان د صادراتو د پلور لوی مارکیټ دی رسیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان پو سیف الدین سیهون وای افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دغه ډول ستونزو د مخنیوي په هدف له یاد هیواد سره د ډیپلوماتیکي چینلو څخه په استفادې خبرې وکړي تر څو د دغه ډول ستونزو د پیښېدو په صورت کې افغانستان ته اقتصادي زیان ونه رسیږي.
دوستانو ومردل چې پاکستان پریکړه کړې ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د ټولو بهرنیو پروازونو پر وړاندې د دوی هوایي حریم پرانیستی وي. په همدې اړه دا چې افغانستان په دغو 15 میاشتو کې چې دا هوایي حریم تړلی و څونه زیان کړی دی او اوس به دا پریکړه د افغانستان څونه په ګټه وي، زموږ همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپوه آصف بکتاش سره په دې اړه مرکه کړې.
د هوایي حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه داده چې دوی مجبوره وه د هغه هوایي حریم د انتصاب په صورت کې یو اوږده لاره طی کړي چې بیا به له دوبۍ نه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیمه توګه توکسوارې هندوستان ته پرواز پیده کولی شي. هغه د هوایي حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و افغانانو دپاره ډېر قیمت تمامېده، خو دې لارې خلاصېدل وروسته یو څه ارزانه شي په دا معنا سره چې بېرته همه قبلي حالت ته راځي چې هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې د پاکستان په ګټه هم.
بکتاش صاحب، د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایي حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکي پروازونو پر مخ باندې د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه ځانګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایي پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایي حریم وتړي؟
د افغانستان په برابر کې د غیرت چلند لرلی د غرض برخور دی. په دا معنا سره چې کله که به د کراچۍ بند در زموږ په مخ بعض ته کله به دلته چې د میوو تولید زموږ زیات شي او هغه د پاکستان تریخ خو لاړ شي هندوستان ته یا عربي دولتونو ته دوی عین چلند لاره په نتیجه کې به زموږ ټولې میوې خصوص دا د پاکستان هغه سیاست و د افغانانو په وړاندې افغانستان ته یوه اقتصادي معاصره کې کړي. په داسې حال کې چې په اوس اوس کې افغانستان خوشبختانه در اقتصادی معاصری نوتلای مونږ د چبار دلار نه نور عربی دولتونو سره د ترکمنستان دلار نه آذربایجان سره د ترکیه او اروپا سره وسلګو د تاجکستان دلار له چین سره د اقتصادی معاصری نه مونږ وتلې. خو دا هوایی حریم زمونږ په مخ باندې تړل هغه په داسې شرایط کې صورت نیسي چې تاسو په دې پاکستان د توریستانو په ځاله بدل شوی اساسا په دا اوس اوس ویل شوی چې هم د پاکستان دولت او هم په کل کې د توریستان اصلي ځاله
بکتاسب تاسو د تازه میوو یادونه وکړه. اوس هم په افغانستان کې د تازه میوو د تولید موسم دی او د هوایي حریم هم پرانستل شو او افغانستان له هندوستان سره سو هوایي دلیزونه لري. دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده؟
بخیر د اواد طریق د دې قیمت تمامي د دولت مجبور ده یو مقدار سبسایدی و منی او په نتیجه کې تمام شد دغه میوه سغل په پاکستان و هندوستان ته ځي یا نورو ملکونو ته ځي هغوی هم څه یو څه محصول په دې باندې ولګوي په نتیجه کې زمونږ میوه زمونږ زراعتي تولیدات نورو ملکونو ته لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه نیدا محمد یم د لار چخلاسو دا وای دا ډیر شپ کارسو دی او مشکوال استولار سو راسو مثلا یو مریض لور یا د لور ولار سو راس سنتیا برابرې مشته دا په دې خاطر وخت ډیر زیانونه ورسه د روس چې کله چې د لار خلاصو دا سو دا نو اوس اسودای ورسره څه موږ کولای شو چې موږ سره ورسره ډیر خلک سره خوشبيني دي او موږ هم سره خوشاله یو.
السلام علیکم سردار محمد یم د نیمروز ولایت اوسیدونکی دا کوم لار چې پسند شوی ده وایي لار د پاکستان سره دا موږ ډیره په نفع ده مخکې موږ مشکلاتونه ډیر وو مدرسان مشکلات مې وو چې پسند ایران د لارې یا د بل لارې هندوستان تکله دې کې موږ اقتصادي وزن سره ډیر مثلا دغه درلودلې هم اوس ډیر ښه شوی ده دا لار چې پسند شوی ده ایران او افغانستان او ایران او پاکستان لاره دا ټول ملت دا پګټه کې دا ډیر خلک ورته خوشبيني وو خصوصا موږ د افغانستان غم سفلې ملت ډیر ورته خوشبيني لري لارې ته.
زه محمد نسیم یم د نیمروز ولایت څخه کوم لاره چې خلاص شوې ده دا نه یوازې چې د خلکو په نفع کې ده بلکې د دولتو په ګټه کې ده. هیله لرو چې کوم روابط چې دغه سوي دي تر دغه هم لاړشه شي او پاکستان نه باید چې نور داسې کارونه وکړي.
او ډیر خوشاله ده خو موږ لپاره اقتصادي ګټه هم ده عوامو مشکلات هم ورباندې حل کیږي نو دې سره افغانستان ته ډیر تاوان رسیدلی و اوس چې دی اوس دا تاوان افغانستان چې دی محفوظ شو نو دې کې پیدا ډیرې دي عابد باندې مستر کوي بدبینی او زړه کې کینې مینې چې دی ختمیږي.
دا یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د پاکستان لخوا د هوایي حریم د پرانیستلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړه. اوس به ورسو د افغانستان اړوند د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری یعنی د قناعت وړ نه بولي. دا چې دلیل یې څه دی د خان محمد سین په راپور کې به وورو.
انتخاباتو ته د ورځو له کمیدو سره د څارونکو بنسټونو انتقادونه زیات شوي دي. د انتخاباتو سارونکو بنسټونو د سه شنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکوونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې د رای ورکوونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي او جالی پانو په بیلولو لاس پوری کړی.
خیلی هم سطحی برخورد کردن با رفتن به طرف انتخابات ریاست
دیوی لدغه بهیر سره برسیرن چلند وکړ. دا چې مونږ د نه منلو وړ انتخاباتو ته آماده نه یو او کوم ارزونه مو چې کړی څو عمده دلیلونه دي. د رای ورکونکو لیست د جوړ او اصلي او جالی پانی د بیل شي څوک چې نشته او نمونه شته هغه ته خیالي رای ورکونکو ویلی شو
وای دیندای خیالي میشه برشان وبیم.
ولسمشریز و انتخاباتو ته شاوخوا یوونی میاشت پاتې ده او د بایومیتریک سیستم د کارولو نه څرګندواله بل انتقاد ده چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلار نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندي د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو سارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړي او ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نشي. لدی سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تعقیم پر اساس ګام پر ګام پر مخ دي. تر دې دمه پورې د تعقیم هیڅ کوم مورد نه دی نقش شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظر بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسېږي نه سیاسي، او دوی باید دغه پروسې سره همکار واوسېږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو څارونکي په نه همکارۍ تورنوي او وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري اوس به ورسو د افغانستان پارلمان ته. د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو له امله د دغې جرګې یو تقنیني روبه ضایع سوه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې لا هم د ولسي جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کېږي. ناجیه صفایي راپور کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسي جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي، او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونای مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي، او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسي جرګې په تقنیني کمیسیون کې هیڅ چا هم نوملیکنه نه ده کړې.
کمال صافی وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی روبه ضایع شو.
په ولسی جرګه کې دنه زمونږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی روبه د لاسه ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظر پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدید تاروزی جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
دا په تل کې د چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریابیا د ولسي جرګې د ټاکنو بهیر له ستونزو ډک ګڼي او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمونږ هڅه به دا وي چې دا سیستم ډېر ساده کړو او دغومره ډېر وخت ضایع نه شي. د دې تاوان دا ده چې هغه خلک چې معاملې ته راغلي هغه غواړي چې دا پروسه بیا بیا اوږده کړي او د دوی منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ثور د میاشتې په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لانجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا د لتیرو دوه اونۍ وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم نه دي بشپړ شوي. خو د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو 90% ستونزې هواري شوې دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوي دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسي جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل د ولسي جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسېږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
زموږ خلاص د رادیو اوري ورزو د افغانستان یو روزنتون ته په د افغانستان به شمې روزنتونونو کې اتلس کلنۍ ته نږدې ځوانان د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. د هغه ځوانان دي چې سرپرستان نه لري او تر اتلس کلنۍ وروسته د ساتلو مسؤلیت روزنتونونو نه مني. د ازادي رادیو خبریالې فیروزه عزیزي په دې راپور کې په روزنتونونو کې د بې سرپرسته ځوانانو کې سر اخیستې په ګډه وایو.
کورس راغلو نه مسجد راغلو مسجد راغلو هلته هم نجوري کار وکړه. اول مکتب نه تلم هلته سره کې
صفي الله د خپل ژوند ډېر کلونه د کابل په واصل آباد روزنتون کې تیر کړی دی. دای په تنکي ماشومتوب کې د بې وزلۍ له امله د روزنتون ته راغلی و. دلته یې ښه روزنه وشوه، تعلیم یې وکړ او دا دینن په هم د روزنتون کې روزون کوي دی.
اول مکتب نه تلم هلته سره کې مکتب نه تلم دلته راغلو هم درس مې ویلې نام کار مې وکړه. مکتب مې خوشې کړه مکتب بیل تر راغلم ما مکتب مې شروع وکړه درس کار مې وکړه. بیا زه دلته استاد شوم. استاد په غره راغلم مسې استاد شوم بیلته شاګردان درس ورکوم.
د صفی الله پشان داسې نور ځوانان هم شته چې په خپلو هڅو او د روزنتون په مرسته یې د خپل ژوند برخلیک ټاکلی دی. خوشته په دغو روزنتونونو کې داسې کسان هم چې د خپل راتلونکي او بې سرپرستۍ په اړه اندېښنه لري. په دوی کې ډېر شمېر یې نجونې دي.
اول خود چې هر څوک اول راسي ژاړي او جغت کوي په خپل کورنۍ پسې، خو موږ زما ورور خو بیخي کوچنی خو ده
ګڼه او تر دې مشره خور یې په شپږ کلنۍ کې د کابل علاءالدین روزنتون ته راوستل شوي وي، ځکه پلار یې مړ او بل سرپرست یې نه درلود. څوارلس کلنه ګڼه اړه ده چې د اصولو له مخې په اتلس کلنۍ کې روزنتون پرېږدي. دا د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
برنو موږ هرې پلا به مو ژړله په خپلې مور پسې، چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به مې وویل چې زما سره پیسې نشته، زه به مې تاسو سره کم کور ته راوړم.
ګڼه د دې روزنتون یوازینۍ نجلۍ نه ده چې د خپل تګ په اړه اندېښنه لري، بلکې د دې په شان ډېرې نورې نجونې هم ورته اندېښنې لري.
نمیخواستن بر از اونا میگفتن که یتیم هست، اینجا یتیم خانه نیست که تو نگاهش.
نرگس شپاړس کاله عمر لري. دا لا وړه وه چې مور یې مړه شوه او پلار یې پرېښوده.
ما خانوس 15 ساله هستم و اوخ تصمیم هم ندارم، نیفهم داینده چی کنم. خودم هم تشویش میکنم بزن که ما هیچ کس ندارم و اگر از اینجا فارغ شم کجا برم.
دا افغانستان دا روزنتونون و مشر فیضان احمد کاکر وی سرال دی چی کال بل تا روزنتونون تا دا بی سرپرست ماشومان و مراجع زیادی گی خود روزن او پالن لپاره کافی امکانات پاک کی نشتا.
دی پا افغانستان که تعداد یتیم و بی سرپرست و بی وصل و ماشومان و تعداد دیر زیاد دی. کتن ها مونگا دی یتیم و ماشومان و احسایی تا او گرو یو اشار یا شپگ میلیون هاگ ماشومان دی چی یخ پل پلار و موری دلاس ور کردی دی یا تنها یو دلاس ور کردی دی. او دا طول ماشومان یعنی تنها پا پرورشگاه که ایدوی آقا بودو باش دا ممکن هم نده، او دولت هم پا دا موجوده وضعیت که فکر نکم که دا دومره امکانات هم ولدی چه دا طول دا یو پوخ لاندی را ولی.
دا دغه داریب خبره دا محال پا طول افغانستان که وشپیت دولتی او خصوصی روزنتونونه موجود دی چه لز زره ماشومان پا که ساتل کی گی چه دو زر روزیت اینجونه او پاتی نور حلکان دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس به نړۍ ول موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل له اسما سالون سره څېړو چې همداسې سره په سټوډیو کې د سالون صاحب خبرونه ته شرغلی. په لومړي سر کې دا راته وایست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی. روانه اونۍ امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت، د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. له دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پرېکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله د ته اجازه ورکړل سو چې امریکا ته ولاړ سي، بیا ورې ته دننه محدودیت، د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي، او ظریف د هغې اوتوکراسی یا استبدادی رژیم لاوډ سپیکر دی د په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندي سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړي. یعنی سره له دې چې دا بندیز پیل کېدلی او دوی دا تور پیل کوي چې د امریکا له آزادي فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړي.
بله، ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی؟
ملګرو ملتو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په ښاغلي جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبري اعلان وکول چې دارالانشا یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده.
تاسی هستی رادیو آوری دوستان روز مش خبرمان الله همه ده عمال ری خو وز ورسید رو دو خبرمان نیمایی برخیت پا کابل که چلار بجی و دیش دقیقه دی یو زل بیال فرشته جازید خد افغانستان او ناری ده مهم خبرانو سرتکی آورو.
د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د یوې ښځې د جنسي ځورونې په تور موقتا له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د واخان ولسوالۍ یو سرپرست سپارل سوی او که چیرې ثابته سي چې د واخان ولسوال دا کار کړی دی په رسمن به له خپلې دندې برطرفه سي. په لوګر کې د ملي اردو د څلرمې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل وایي د لوګر د مرکز پل عالم په څنډه کې د پرتې سیمې کمال خیلو کې په هوایی حمله کې 25 وسوال وجل سوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. د چارواکي نن خبريالان ته ویلي چې پر وسوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغون شوي وو هوایی ځواکونو پرون ماښام بمبارد کړی. خو د وسوالو طالبانو ویاند ویلي چې حمله پر یوه جماعت سوي او 24 ملکي وګړي پکې وجل سوي دي. د ایران قضایه قوې نن تایید کړه چې ایرانی ول اصل فرانسوي فریبا عبدالخوانی ول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا مکرون ویلي وو چې دوی د فریبا عبدالخوا د نیول کېدو په اړه اندېښنه لري او دا مسله له تهران سره په خبرو کې یاده کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو دغه میرمن ته جاسوسي په شک نیولې وي. او د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند پرون رسنیو ته وویل چې دوی دا مسله د امریکا له حکومت سره مطرح کړې ده.
مننه کوم فرشته اجازه دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ له خاطر پردیس خبرسپورتي خبرونه وور
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون وایي چې احمد رضا محمدی چې څو ځله د ایران په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی و له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. هغه چې په اصل کې افغان دی خو د څو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون ویلي دي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې ښاغلی محمدی اړ شو چې له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. احمد رضا محمدی په 2018 میلادي کال کې د آسیا په کچه د 100 کیلوګرام وزن لرونکو سیالیو اتلولي خپل کړه او د سرو زرو مډال وګټه. په پکتیا کې د 12 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټبال پیل شوې سیالۍ د تجربوي عالی لیسې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ په پایلوبه کې تمدن او تجربوي عالی لیسې لوبډلو د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړه. د پکتیا د فوټبال فدراسیون لوري په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه سیالۍ د روان لمریز کال د چنګاښ په 12مه پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې په دې سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام له سیالۍ وروسته د کرکټ د نړیوال شورا یو لس کسیز لوبډل اعلان کړه خو هیڅ افغان لوبغاړی پکې نشته. دا لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د 15 کسیز ډلې لوري جوړه شوې ده چې لوبډل مشر د نیوزیلند کین ویلمسن ټاکل شوی دی. پاکستان، سویلي افریقا او ویسټ انډیز درې نور هغه لوبډلې دي چې په ټاکل شوي لوبډله کې لوبغاړي نه دي اخیستل شوي. د کرکټ نړیوال شورا له هر نړیوال جام او مهمو ټورنمنټونو وروسته د سیالیو بهترینو لوبډل اعلانوي. په نوي ټاکل شوي لوبډله کې جیس رای، میچل سټارک، جفرا آرچر، روهیت شرما، جیروت، شکیب الحسن، بن سټوکس، الکس کیری، لوکی فرکسن او جست پریت بومرا اخیستل شوي دي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ چې www.takayazadiradio.com ته ورسئ او زموږ خبرونې په تکرار بڼه بیا واورئ. او اوس په دې ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه ته ورسئ. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته چمتو دی. په کټه به واورو
نیمه نړۍ.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلسکلانې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
ماستری کچه می زکر کری زده افغانستان ده خزینه
ده خطول پاره ده آزادی راژیو زنگری خبرونه
جوره بون که فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. آیا انجونې د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولی شي؟ که چیرې انجونې د ځینو ستونزو له امله خپله کوژده فسخه کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چیرې یو نجلۍ یو هلک سره کوژده کوي، نو تر ډیره له هغوی د انتظار کیږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که نجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي،
خو خلاصه ورځ به په جنګ تېرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، ده کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري یو د بل سره چې نکاح وتړي او دغه مسوادی رد.
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه له یوې ارواپوهې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کله له داسې نجلۍ یا ښځې سره مخ شوي یې چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام ته رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. یوه له همدغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې یې له یو کال نه تیر شوی چې پوه شوه کوژدنې نشه یي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ یې ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي، وایي چې بیا به واده وکړي کی بیا بسم شي ماشومان بده چې نوی میواده وکړو. هغه ټول شیان خرڅ کو موتاد د اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل ژوند ته جګر خونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډیر جګر خونه یم چې دوی ژوند بس کیږي.
ویل کیږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپیژني او کورنۍ یې له یو بل سره آشنا شي ترڅو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم همرا نغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته کنجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي 9 کاله یې د کوژدې فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه راغی، ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې په سوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته وویل واده نه ده چې داسې حالت نه پرې وړې، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه شی جوړ کړې. ورځ په ما تور شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیمونه چې جدا ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کو، دا به نو بل چا سره جوړه دا به بعد جلی اته د منګه خپلوانان چې راشي تنی ورکې مور ته مې چې دا لور دات من خرابه جلی و چې یعنی خوشی کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم چې راځي مخامخ ماته ډېر تنی راکړي، خویند نوم مې بسته، فامیل نوم مې بس.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره بریښي. د ننګرهار ولایت توسیدونکې نرګس د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې پرته له رضایته یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته پنجلې پسې هیڅوک هم په مارکه نه دی راغلی، خو الک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی و، الک لیدلی نه و، نه د الک کورنۍ سره د پلار کم شناخت و. نو چې جنۍ الک سره داسې کتلی یا په موبایل کې خبرې کړي، نو دغه جنۍ په پوه شوی چې دغه الک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی که پوډر دی که شراب دی که هر شی دی دغه په ده کې و. نو دغه نامزدي ورته فسخه کول، هغه چې خلاص کړ، یعنی خلکو به د جنۍ باندې ډېر کورونه لګول. خو جنۍ بیچاره به دومره ده پورې مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنۍ ویل کاشکې مغه پوډري یا هغه متاد الک سره مواده کړی نه، چې دغه تانی و هغه مې اورېدلی وی.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټاک نه خیژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وسخمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهګیریو باندې هم خپل آینده ژوبلي وي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزادي فسخه کوي. دا باسې دي چې په افغانستان کې داسې شرایط دي ته خپله یوه بدنامي پاتې کېږي، بیا وروسته چې نامزادي فسخه شي بیا دومره خواستکارانه ورته رسي.
خو یو شمېر ښځې بیا وایي د کوژدې فسخه کول یوه عادي خبره نه ده او په راتلونکي کې زیاتې ستونزې له ځان سره لري. له همدې کبله میندې او پلرونه باید د خپلو لونو د کوژده کولو پر وخت مقابل لوری له هر اړخه وڅېړي او بیا یې د کوژدې او نامزادۍ پرېکړه وکړي. د پنځو لونو مور بي بي شیرینه وایي
ښه خلکو ګوري، ښه خاندان چې د جامې سره برابرې هلک خانکي چې وظیفه ولري، مکتب یې خلاص کړی، تعلیم یې کړی، د خپل اولاد نه تپوس وشي چې دا تا خوښ دی نه دی، ورور پې وانخ.
تاسو په خپله هم لورګانې واده کړي دي که نه؟
ولې مې نه دي، دوه لورګانې مې واده کړي. دا ښه کار نه دی چې اول نامزاد شي او دغه شي بیې پسخه شي، اوله نه سړی فکر وکړي.
قانون د کوژدې په اړه څه ویلي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه حنیفه ګروال په دې اړه وایي
نامزادي یو د شناخت دوره ګڼل کېږي، یعنی په دې دوره کې دواړه خواوې کوای سي چې یو بل وپیژني او بیا هلته که دوی پر دې پوه سي چې یعنی کوای سي یو ګډ ژوند ته ادامه ورکړي، دوی کوای سي چې واده وکړي. او که چیرته دواړه خواوې په اخر کې دې نظر ته ورسي چې دوی نسي کوی یو ګډ ژوند سره ولري، دواړه کوای سي چې له دې خبرې نه منصرف سي او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف، یعنی دا د دوی دواړو حق ده.
خو دا چې اسلام او شریعت د کوژدې په اړه څه وایي او کوم ټکي باید پکې په پام کې ونیول شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي تعلیماتو د برخې رئیس محمد زمیر خالقیار څخه پوښتلی دي.
دوه حالت لري، یو چې هغه د دې ښځې کورنۍ دوی ته وعده ورکوي چې وای ما خپل لور ستا زوی ته دغه مې وکړه دسمالې ورکوي، او بل صورت دا ده چې سړی له خوا د کورنۍ همدغسې د ښځې کسان دغه راټولېږي، بیا هغه ته رسمن نکاح کی شاهدان وی وکیل وی ایجاب قبول تمامیږي او محرم هغه ته مسما کیږي. بیا د دې دوه حالتو هغه مخکنی حالت چې صرف وعده دی هغه بالکل لسره نه کوژده دی او هیڅ شی نه دی. دوم رقم چې دوی کولی شي چې بیا هم دوی حق لري دغه نکاح ادامه ای ورکی، هم دغه سی حق لري چې دوی خپل نکاح فسخ وکړي. بیا دلته چې کار نکاح فسخ شي بیا طلاق دی، هغه حق لري چې خپل مهر نیمه دی مهر نه د خپل میړه نه دغه وکړي او غواړي.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 12:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
قانون او شریعت هلک او انجلۍ ته د نه تفاهم په صورت کې د کوژدې د فسخه کولو اجازه ورکړي، خو راځي وورو چې خلک په دې اړه څه وایي.
بسمینه ایمه د میدان ولایت اوسیدونکی مزتی د شناخت اوره ده. کله چې د دوی منځ کې یو وړه اشتباه یا یو هغه پیدا کیږي باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل وپیژني. د سینې په یو کوچنی یا وړه هغه باندې جو اشتباه باندې دوی جدا سي سره.
زلی مایم د کابل اوسیدونکی ما په نظر دوه نفر سره جوړ نشي ونشي کوي دغه ژوند سره مخ کې وسی. دغه خده چې مخکې له ده چې دوی سره واده وکړه او بیا وروسته خبر تر طلاقه پورې ورسیږي، ښه ده چې دوی مخکې له مخکې سره جدا شي.
که چیرې یو انجلۍ خپله کوژده فسخه کوي نو له کوم ډول روحي او رواني اغیزو سره مخ کیږي، او نجونې څه ډول کولی شي چې د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته د ژوند عادي چارې مخته یوسي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړه. ووایي چې په افغاني ټولنه کې کچری ونجلې خپل کوژده فسخه کوي، روحي او رواني اغیزې کوم دي؟
رواني اغیزې به مبادله دی له واده څخه ویره لري او زړه بنخه کوي د دوه واده لپاره، ځکه چې هغه به یو ځل یعنی ډیر نه امید شوي لومړی نه واده څخه خودکشي ته آماده کوي. ممکن شدیدن افسردسي وجلې، ممکن هغه له واده چې ډار ولري هغه به پراتلونکي کې دغه له مخالف جنس یعنی رینه یعنی ډیر حسادت لري، زړه به نه ورته کوي، هغه ته به عقده لري په زړه کې، او همیشه به فکر کوي چې ټول سړیان بد دي، ټول سړیان هم دي.
که دا هم راته ووایي چې له رواني پلوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامیږي؟
بعضې دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي پسخه کړو یا نامزدي له منځه ویسو. مثلا اقتصادي ستونزې دي، که چیرې یو هلک ډیر د اقتصاد له نظره ضعیفه ده نو موږ بیا ورسه تلاخ نو دا یو منطقي دلیل نه ده که چیرې یو هلک ډیر بدرنګه دی او یا قدو قواره ونه لري او یا هم یو څه وخت دنده ونه لري. خو که ډیر وخت هم دنده ونه لري یعنی ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزادي فسخه کړي. کوم دلایل چې باید نامزادي فسخه شي او دغه نامزادي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي؟ یو مافیا کړي کی وي، وام جنس کراوي، مثلا د موږ دین له دې سره مخالف دي، نو دا یو منطقي دلیل ده. خو که چیرې د موږ مذاهب مختلف دی دا یو منطقي دلیل نه ده چې نامزدي د پسخه کېدو لپاره. بیا هم کولای شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، یارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې کدي تر شو چې نجونې څه ډول کولای شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغه ستونزو ځان راوباسي؟
جلې چې کله غواړي و نامزدي پسخه کړي نو اول دی هغه د ټولو عواقب دی وسنجوي. که چیرې اول یې هغه سنجولې وي نو ته باندې بل دې مشکلاتو سره نه مخ کیږي. تبن چې هغه جلې ته به پیغور هم دی چې مال طرف ورکول کیږي، هغه جنیبا خپل ډیر مسولیتونه ممکن په خپل غاړه واخلي، نو دی هر څه ته باید ځلې خپل آماده وي. نو یعنی موږ نشو کولای هر چا ته ځان ثابت کړو چې څنګه یم. لازمه ده چې خپل وجدان ته راحت اوسي، امدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته د باندې راوځي تقریبا شل نفر ویني او د هغه شل نفرو له فکرو سره ځان هيار. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري او یو دوه نفر یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري، نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشې کولای له هغه شل سره ځان هيار کې. نو بینا ان بهتره یا لازمه ده چې وجلې کله طلاق اخلي هغه خپل وجدان ته باید نوې خجالته، چې خپل وجدان ته نوې خجالته بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته هيار کړي.
پادې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه پات رسیږي. در بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خواره مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې به یې ورسره پورته لاړې نشي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوال هم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کړي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړې شي. د خبرونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب، که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي
هو
لته ووس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځم شته.
دا ورځ ډیره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب کته تاریخچه راته وایي نو ډیر به خوشاله شو.
سمه ده. یو وخت و تن عسکر په یو دښته کې پاتې شوی و او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې و چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی و او خوړلی و. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه و چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ نمانځل کېږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کېږي.
رئیس صاحب، دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
ایله کوم، خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو. استوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلې کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتمان به وي. خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کېږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پرې سپارل. خو اوسي چې اوسي ځان پرې غلی کړي لکه داسې.
دغه دی پلار، له همسایه مې تبر راوړ.
تراکه
واخله.
وجلې، دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بېرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پرې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلۍ، چې څوک دی؟
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دی.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مې شي؟
خیر یو سي لورې، ستړی مې سي. خیر یو سي کاکا، پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پرې ماته و.
اوس نو ښه شوه. اونجلۍ، دا تبر خو د مونږ دی.
دا خو مو له مونږه راوړ. دا یو کال موږ لرګي پرې ماته و.
د مونږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د مونږ په کور کې
اوس دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟
خیر اوسې. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
رازه رازه، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر څه رانه هیر دي. زندان دی، سپارک خونه دی.
څه به وکړو، ورځ ده راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دې کړی. ډېر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم، خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردی موټر مې په اجاره نیولی و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
اوهو، لکه چې وژلی دی دی.
نه خدای فضل وکړه، مړ نه شو. سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانه یې کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم ترافیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې غوښتې، پیسې.
خو خوله به دې ور بنده کړې وه ظالمه.
ته هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپی غوخته او ما سره زر افغانیم نه وی.
ها دا خبره وا؟
او هم دا خبره وا چې سر می تر دې زر ورسیدو شپږ میاشتې قید شو.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ها اوس تر ته وای چې څنګه دلته راغلی.
بس وروره که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښاښه مبارک دی.
ته غلی شه چې کیسه درته وکم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی زوروره.
ښه ښه کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو ګورو چې د کور د دروازو ټول کلفونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکم، بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه ښه ولا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي له خوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه نو څه ته ګورې.
آفرین، همدا یې وه خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې ور دننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ور پورته که.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق واړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه دا رښتیا ړوند و؟
هو ړوند و. پولیسو هم دروغ ویلي و، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو پوچونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي.
او
مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري؟
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري. بې غمه شه.
خیر یوسي چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
او تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوي.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته پوچونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو؟ د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې منی؟
په یو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې له ښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوی دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کړو؟
هو نو په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې سرشکایي او پوډري رنګ براورد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګونه غواړي.
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
پوچونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده. په استانبول کې د یو یو کور پیسې پکې پاتې کېږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسي، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو تر څو چې دغه د تیګو رنګولو کار خلاصیږي د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي بیا به یې له سره رنګ کو
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیګو رنګ بدللی وي
پراونا ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خوستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد سپوږمۍ یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.